سلامونه وخت خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې دي سمګه لا ساده رادیو نه اوري په مقید دي سات خبرونه ته د کوکنارو پر کارت طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیا په 2023 کال کې تیرو دوو کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډی پی آی آژانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر د هغه راپور پر بنسټ دغه خبره کړې چې نن چهارشنبه خبر کړی دی. د دغه راپور له مخې دا مهال د یو کیلو تریاک بیه $150 ده، خو راپور کې پخوانی یا ټیټه بیه نه ده معلومه شوې. وړاندې راغلي کله چې طالبانو 2022 کال کې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه، نو ورسره سم د تریاکو عرضه کمه او بیه یې لوړه شوه. دغه راپور کې راغلي چې 2022 کال کې د افغانستان د تریاکو زیرمه شاوخوا 1300 او 290 چې په بل قوه ډول تر 2020 کال پورې د نړۍ د تریاکو اړتیا ته ځواب وایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پرېکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون په 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې، راغلي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پرېکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېره په افغانستان په سترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي ایتالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف د نږدې $4 میلیون مرسته ورسره کړې ده. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ایتالیا دغې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 25,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوی ولګول شي. خبر پاڼه کې راغلي دغه مرستې داسې یو حالت کې شوې دي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او دا دواړه هیوادونه پلان لري چې د سکل تر پیه ګڼ شمېر نور کډوال هم وباسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالډ ټرمپ د کپ ولسمه ویلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیکلی دی. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړه. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پالي اکثریت دي، دا طرحه په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې وخوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږ کال د سپتمبر تر 10 پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغه طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې له شپې مخکې دغه طرحه تایید کړي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د شورزنی وربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د وربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لرې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بېرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر 15 برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیرش ورځني وربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کور په توپ خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګوي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ شو حمله لري. او د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې د افغانستان سره سکال پلان شوی سیالۍ لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې د آیرلند کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د آیرلند په کوربتو پلان شوی وي. رویټرز خبري اژانس د آیرلند د کرکټ بورډ د مشر وارون ډیوتروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ یې په بودیجه کې د لنډمهالې کمۍ د کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سږکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې کوي. په دغه خبري مجله کې موزه فرشته سها د تای روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د بودیجې د کمښت له امله تل لس روغتیا مرکزونه تړل شوي دي. او د دې تر څنګ به دا هم واوري چې د تورخم دروازه د شلو شپو نه راپدې خوا د خلکو او د سوداګرو پر مخ تړل شوي پاتې ده.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
همداراز په بهرني راپور کې هم درته دا لرو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي ښایي محدودو متحدو ایالتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلېدل میاشتې وخت ونیسي. خو دغه راپورونه د تفصیل سره وړاندې په خبرونه کې راسره اوریدلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری مجلې کې مو بیا هم هر کله کوم ورزو د افغانستان اړوند راپورونو ته. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله اتلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری هم ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشتې کې به یې څوارلس نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان یې د خوار واقعی ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزی عزیزی ناورو.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په یوولسمه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور دېرش زره ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسېدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو. یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې د فاره مناسبه کومه درمل دي د وی دغه مونږ پړنۍ ورته وو د هغه پړنۍ ورکول کې دي نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار دغه واته نشته کار زمنګ څلور خریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسېدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو خپل نشته یو خو وسه ستدي موږ د ښار نه ډیر لري نو ولا چې د دې مشکلات سره خو مخ یو چې ځکه چې زمونږ کلی ډېر د دغې نه وتلې دی، د ښار نه وتلې دی. لرې پرته سیمه ده، نه کلینیک شته، نه داسې نږدې ډاکتران شته. مونږ دا غواړو چې ښایسته کلینیک رانه جوړ شي.
د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هره میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي، ټاکل شوی په راتلونکو اونیو کې د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل سي، چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو بې برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمېدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی شوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
د فیروز عزیزی نمو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره او یا هم سیف د چلډرن د بودیجې د کمښت له امله خپل 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. په همدغه برخه کې مونږ اوس له ډاکټر صاحب سعید حبیب اروال سره چې د هارورډ پانتون طبي څیړونکی دی په خپرونه کې را سره دی، د سره به همدغه موضوع وڅیړو. سلامونه ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې خپرونه کې را سره یاستئ. که په پیل کې دا راته ووایئ چې دغسې بنسټ او یا همدغه یو نړیوال ادارې لخوا چې افغانستان ته په طبي برخه کې کومکونه رسول او روغتیایي مرکزونه یې درلودل، په اوسنی وخت کې افغانستان کې دغه روغتیایي مرکزونه بندېدل څومره زیانونه به زیات کړي، خصوصا طبي برخه کې به افغانان په افغانستان کې خلک په لرو پرتو سیمو کې له څومره سختو سره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر مننه کورمادان، خوشاله اوسئ. واقعا چې دا زړه دردون کې خبر ده او دا خبر نه ده، دا په افغانستان کې مونږ تاسو پیږو چې خلک ډیر مشکلات سره مخ دي، اقتصادي مشکلات سره او صحي مشکلات سره، او حتی تاسو پیږو چې ډیر پر مختللي هیوادونه هم ضرورت لري چې موسسات او داس پر نړیوال روغتیایي سازمان باید د هغوی سره د روغتیایي پروګرامونو د مخ کې بیول لپاره مرسته وکړي. حتی از موږ تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ډېر، حتی په زوایا د شم چې خپل په امریکا کې هم داسې پروګرام نشته چې د ځنې نهادونو د خوانه د بشري نهادونو د خوانه مرسته کوي ورته. نو که چېرته په افغانستان کې دغه پروګرام خطه کېږي، دا په افغانستان کې د نورو مشکلات تر څنګ سي مشکلات لا زیات کړي، ځکه دلته لکه څنګه چې ستاسو په راپور کې وویل شو ډېر ماشومان د خوارځواکۍ نه ځورېږي، لکه څنګه چې هغه ورور په خپل خبر کې دا خبره وویله چې ځنې داسې زموږ ماشومان وو چې هغوی د همدغې پروګرام د لارې نه تقویه کېدل او هغوی ژوندي پاتې دي، هغوی د روغتیا دپاره مرسته شوې ده. نو زه نه پوهېږم، دا خو واضح خبره ده، دغه څوک چې د بشر دوستۍ او د ماشومانو د پالنې او د هغوی د ساتنې دعوا کوي، د دغسې کومکونو د بندېدو له امله به دا ټول ته ضرر ورسیږي او دا ادعا به هم غلط ثابته شي. نو امیدوار یو چې دغه پروګرامونه دوام پیدا کی او پاینده کی داسې ونشي که دا کار دوام وکړي. زه مطمئن یم چې خدای نه خواسته په یو کال کې به په دننه په افغانستان کې ډېر ماشومانو د مړینې سبب شي، د هغوی سره به صحي حالت به ډېر خراب شي، او حتی د نه یوازې د ماشومانو، هغوی د میندو او د غټانو د نور ناروغانو حالت به ګډوډ شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. کپلانو کې دغه هم راته وایي چې په افغانستان کې خلک بے وزله دي، د شخصي درملنې توان او یا هم وسنه لري، دغه سي ادارو دوی سره ډیر مرسته کوله، څنګه چې تاسو هم ویلې چې دوی خپل روغتیايي ستونزې یو څه دوی حل کړي، خو که دغه سازمانونه یا هم دغه سي دفترونه وتړل شي، یا بدیل بیبي په افغانستان کې د خلکو سره خصوصا طبي برخې او تاسو هم خپل سیړون کې استای تیبي سیړون کې استای، نو په افغانستان کې دا اوس وخت کې په دې وروستي او څو کلونو کې روغتي وضعیت کوم خواته روان ده؟
زه به ستاسو وروستۍ خبرې نه شروع کوم، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ټول ته موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې په وروستۍ حالت حکومت چې کوم په افغانستان کې شته، او متاسفانه چې بهرني کومکونه ډیر کم وو، او هماغه یو څه کارونه چې روان هم دی کې هم شک نشته چې دا د بهرنیو کومکونو د په اساس باندې مخکې تلل، گرچه اوس هم ډیر زیات مشکلات یوازې اوس نه چې دا د مخکینی جمهوریت د رژیم د وروستیو څو کلونو نه دا ناورین په افغانستان کې شروع شوی دی، او په افغانستان باندې چې کله کومکونه کم شوي وو د هماغه وخت نه خلک زیات دی داسې مشکلات سره مخ وو، او په وروستیو وختو کې خو بیخي حالات خراب شوی، او که اوس دا کومکونه نور هم بند شي او خلکو ته کومکونه ون رسیږي د روغتیا په برخه کې، نو بیا خو به د یعنی تاسو به متاسفانه موږ تاسو به د شاهدان اوسو چې ډیر زر به هلته ډیر یو خطرناک روغتیایي ناورین رامنځته شي، او ډیر هغه ماشومان چې په خصوص په چې دغه موسسې خان سپورت کېدل او کومک ورسره کېدو، درمل ورکول کېده، نور روغتیایي مواد او خوراکي مواد ورته ورکول کېده، که دا قطع شي نو ډېر داسې تاسو پوهېږئ چې خوارځواکۍ کې ماشومان بیا د میکروبونو په مقابل کې د هغوی وجود مقاومت هم نه لري، نو ډېر ناروغۍ د مرګ سبب کېدای شي.
ډېره زیاته مننه استاد ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیب اروال د هارورډ پوهنتون طبي څېړونکی را سره وو چې د افغانستان په روغتیایي وضعیت را سره خبرې وکړې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم خرغلاست. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې متحده ایالاتو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلې در میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې د دې ځان دلیل د رخصت کړل شویو کارکونکو بیا ګمارل او د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. د دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي دغه احتمالي ځنډ اعلان یا اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی، چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونې مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدماتو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري، چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حداقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمی مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو اس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي، او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نورې برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نښه سي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړي دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بایومیتریک
او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوي، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو وو، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې وه. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ یې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مېشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او دین وروسته انتظار په ډېر زیات سخت وي، ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارسول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې، د پی ون پی ټو او اس آی بی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم ښه راغلاست یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دېرش ورځنۍ اوربند د لوړاندیز یوه ورځ وروسته روسیې او اوکراین یو پر بل حملې کړي دي. دغو بریدونو کې مرګ ژوبله او مالي زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا او اوکراین د جګړې لپاره د دېرش ورځنۍ اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې د منلو دپاره چمتووالی وښود. تفصیل یې د اسدالله الدین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې شوې چې د یوې بارونکو بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټه الوتکه نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدي د سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیان خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
له خبرونو
ورآخوا.
بهم خراغلس په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوه. مخکې ویل شوی وو چې د جرګې غړي به نن یو وار بیا په تورخم کې راټولیږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې اوس دغه جرګه لغوه کېدو خبرې کې روانې دي. د تورخم دروازې هغاړي کې هم د جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سختې ستونزې رامنځته کړې دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او دغلته د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه هیڅ ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه. بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه. زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمیر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میر واحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځینې څه کورونه کډوال شوي، موږ دغه سپین غره چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دي، دغه لار بندې د موږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځای شوي دي، بره لنډي کوتل ته راختلي دي. هغو ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پر روډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28 رئیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم په دې برخه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه چې د روژې میاشتې په اړه دي.
په خبره دا ده چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د غریبان خلک نشي کولای چې روژه ماتې پیشلمې ته یو څه برابر کړي، نو الله دې وکړي چې دغه زموږ پیغام تر یو ځای ورسوي.
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
هوا یخه ده، نه د تندې احساس کوو،
نه د لوګې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامی ده، اقتصادی مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه یې مزه یم، ټول ملت پکې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خرابه ده.
دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشلمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشلمي ډوډۍ پیدا کړي.